دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 19 نیټه ده. وخت چې به دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې, افغانستان کې شپې 9:30 بجې, او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 1 بجې شپې ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری نن د حکومت مخالفه ګوندونو مشان خپل کور کې میلمانه کړی دي, او رسنۍ وایي چې خی دغه ګوندونه ټول د تحریک انصاف د حکومت پر ضد یو ګډه تګلار جوړ کړی. بل په د پنجاب د اطلاعات وزیر سمسام بخاري بیا وایي چې دغه ناس د غلاو د پټولو لپاره ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو تا د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار پر ورځ هم ډاکټرانو خپل احتجاج جاری ساتلی.
افغان طالبانو او د امریکا پوځي مامورینو د ټولنیزو رسنیو لارې یو پر بل د سولې ضد عمل کولو تورونه لګولې دي. طالبان وایي په افغانستان کې ناامني د امریکا د لاسه ده, او د امریکا پوځیان بیا وایي چې طالبان د امریکا سره نه بلکې له خپل افغانانو سره په جګړه کې دي.
ګران اوریدونکو, موږ سره اوسېږئ. د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې به تاسو ته رپورټونه او مرکې وړاندې کوو.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت مخالفه ګوندونو مشان نن په روژه ماتي خپل کور ته ورغوښتي, او څېړونکي وایي دغه ناسته کې به د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د وی ګډې تګلارې د جوړولو هڅه هم وشي. بلاول بوټو زرداری مخالفه مشرانو ته د میلمستیا په اسلام آباد کې په خپل کور کې ورکړي. د ګوند یو مشر فرحت الله بابر ویلي چې دغه ناسته رسمي اجنډا نه لري, البته د سیاسي مشرانو له یو بل سره د لیدو کتو یو پلمه ده. په دې هکله به نور جزئیات ارشد حسین په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری پرون په خپل د ټلیفون د لارې د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ته د روجماتی په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه, او هغه دغه بلنه قبول کړې وه. ویل کیږي چې د مسلم لیگ نون یو پلاوی به په دغه روجماتی کې ګډون کوي, او په دې موقع به د مریم نواز او بلاول بټو زرداری ترمنځ د لومړی سیاسي ملاقات وي. سیاسي سیړونکو وایي چې ګرد مخالف سیاسي ډلې د حکومت پر ضد تحریک پیل کولو کې متفق کاری, او په دې حالاتو کې د مریم نواز او بلاول بټو زرداری ترمنځ ملاقات ډیر مهم دی. د مسلم لیگ نون مشر حمزه شاباز وایي چې کله سیاسي ډلې خپل منځ کې کینی نو ضرور د هیواد په سیاسي چارو خبرې اترې کیږي.
سیاسي جماعتیں بیٹھتی ہیں تو سیاسی بات چیت بھی ہوتی ہے.
پننننې غونډه کې به د هیواد په سیاسي چارو خبرې کوي, او په دغه غونډه کې که څه هم خبرې وشي نو د مسلم لیگ نون پلاوی به د هغې نه د ګوند مشران خبروي, او له هغې وروسته به خپله تګلاره جوړوي. د سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر جاس خټک دی ریډیو سره خبرو کې د سیاسي ګوندونو د ملاقات مهم بلی, او وای داسې ښکاری چې د دلی دنې مخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی پیدا شوې دی.
یو خدا ملاقات اقتصادي خپل ځان ته یو ډېر اهم میسج دی. د حکومت ته ویل چې بس ځان ټیک کا ګنې دغه بکاو په یو ځای یو, نو اوس ګورو حکومت څنګه دی. او بیا داسې لګي چې دوی به جوینټ پروګرامونه ضروري نه چې ډېر ماسو تحریک شروع کړي, خو داسې لګي چې د روزو نه پس ته به دوی څه داسې لږ لږ عوامي طاقت ښایي, او که حکومت کې رویه بیا هم بدلان شو نو بیا کېږي چې ورو تحریک ولاړ. خو بهرحال داره چې دا سیاست پاکستاني سیاست کې یو ډېر اهم ډیولپمنټ دی. دوی به څه کوي
ځنی سیلون کی دا نظر هم لري چې په موجوده حالاتو کې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت پر ضد د کم تحریک چلولو لپاره چمتو نخکاری. سرګند دی وی چې اسلام آباد زرداری هاوس کې کیدونکې د روجماتی په دې غونډه کې بعد د خپل ګوند مشر مولانا فضل الرحمن, د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان, د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د خپل پلاو سره ګډون کوي. مطبوعات وایي د روجماتی مخ کې بعد د مخالف ډلو مشرانو ترمنځ یو غونډه هم کې کیږي چې پکې به د هیواد په سیاسي چاپیریال او اقتصادي بحران باندې هم خبرې کیږي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فردوس عاشقوان وایي چې دا مخالف سیاسي ګوندونه د ولس د درد لپاره نه راغونډيږي، بلکې هغوی یوازې په بهر هیوادونو کې د پټکړې شوی دولت د بچ کولو لپاره راغونډيږي. اخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر سمسام بخاري د مسلم لیگ نون او پیپل ګوند د مشرانو دا ملاقات یو غیر فطری سیاسی اتحاد بلی او وای
کا ایک چوری بچانے کے لیے اتحاد ہے، اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا وہ الحمدللہ آج ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں اندر سے ایک ہیں، اور وہ اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ کسی عوام کے لیے نہیں جا رہے، وہ نیب کے کیسز جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی کرتوتوں کا پھل ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں وہ رمضان
هغوی دا دغلا د بچکولو اتحاد دی، او د واکمن تحریک انصاف ګوند هغه بیانیه ثابت شوه چې دغه دواړه مخالف سیاسي ګوندونه په اصل کې یو دی. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه په داسې حال کې راغونډيږي چې هیواد په اقتصادي کچه د خراب صورتحال سره مخ دی، او د روپې په مقابل کې د ډالر نرخ ورځ په ورځ په برا روان دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی، او اوس هم په اسلام آباد کې چې په زرداری هاوس کې د اپوزیشن ګوندونو کومه غونډه شوې ده چې د واکمن تحریک انصاف خلاف یو مشترکه تګلاره جوړه کړې. په دې باندې زمونږ همکار عدنان رشید په سټوډیو کې زمونږ بل همکار رحمان بنیر سره خبرې اترې کړې. تاسو وړاندې کوو.
درې سونه ډېر زیات مهم دی، یو اقتصاد دی، بل په پاکستان کې انرژي ده، بل په پاکستان کې پابندۍ دي. نو اقتصاد چې دی دا په تیرو لسو میاشتو کې مسلسل زوال پاله د پاکستان روان دی. بهر ملکي قرضې په پاکستان سیوا شوې، د ډالر بیا لوړه شوه، د پیسې روپۍ ارزښت کم شو، بیروزګاری سیوا شوه، خلک چې د اغستو کم توان دی هغه وبایللو، خلکو نوکری نشته دی. دغه رنګه پاکستان کې چې کم انرژي ده هغه کې ډېر بې کچه کمیره روان دی، خلکو سره هغه وسایل نشته دی چې هغې کې هغه کارخانې خپلې وچلی. دغه رنګه پاکستان کې په مطبوعاتو باندې غیر اعلانې پابندي ده، اخبارونو کې هغه خبرونه نش چاپ کېدی، په کوم کې چې په پوسټ تنقید شوی وي یا په حکومت تنقید شوی وي. ټلویزیون چینل چې دی هغه خپل ملازمان چې دي نوکرونه بهر کوي، ځکه چې هغو ته هم دغه شان مشکلات دي، چیلنجز دي ورته، سیاسی اختلافونه چې دی باغی باندې هم په پارلیمان کې هم د پارلیمان د بهر کڅوک مخالف بیان ورکې، نو په هغه باندې د بهر ملک د غدار تور لګول کیږي، په هغه باندې د هیواد د دښمن تور لګول کیږي، په هغه باندې د نور هیوادونو د ایجنټ تور لګول کیږي. دا پکې مهم غټ خبر دی. بل غټ خبر پکې دار چې د بشری حقوقو سر غړونه روانه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دغه په تیر یو کال کې بیا بیا دا خبره کوي چې دغه چې کوم احتجاج دغه پر امن نه دی، او هغه د پاکستان د قانون او عین لاندې دی. خو دغه غړي وجل کیږي، دغه غړي چې دغه بې درکه کیږي، دغه پکړو باندې تشدد کیږي، پولیس دغه خلاف غلط ایف آی آر یا پرچی کټ کوي. نو دغه بنیادی غټ غټ علتونه دي چې پاکستان کې د اپوزیشن یا د حکومت مخالف ګوندونه چې دي هغه د یو ډګر ته په رایوځای کولو باندې مجبوره کوي چې د اوسنی موجوده حکومت په ضد باندې د اپوزیشن یو ژوندی یا یو کوټلی تحریک شروع شي. په ظاهر داسې معلومیږي. د دې علاوه نور هم اختلافونه کېدای شي، د عمران خان سره اختلافونه کېدای شي په پاکستان کې خپل دا د همیشه د اپوزیشن یا د مخالفو ګوندونو روایت پاتې شوی دی چې هغه د حکومت خلاف تحریک شروع کړي. دوی یو کېږي، خو دا د وخت نه ډېره مخکې خبره چې دا به کم قسمه تحریک او کله به شروع کیږي.
حکومت دغه دریض لري چې د پاکستان په دا وخت په کم حالاتو کې، خاص کر اقتصادي تور باندې، نو د دې ذمہ وار چې دغه سیاسي مخالف مخالفین دی د پیپل پارټي حکومت او د مسلم لیگ نون حکومت دو په خا دغه حکومت کول تاسو چې په دغه د ریس چې دوی حکومت خپل کړی دی په داسې حال کې سیاسي مخالفین چې دی اغا د حکومت لپاره یو چیلنج جوړېدل شي او کنه
دا یو خو دغه د ترشوی حکومتونو کې دا چیلنج زو خو د ډالر باید دونه سیوانه و بیروزګاری دونه زیات نه و پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه داسې نه و کاغه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او کاغه د پیپلز ګوند حکومت په مطبوعاتو باندې پابندۍ هم داسې نه وي څنګه چې نن سبا دي د دې علاوه چې کوم ګرانی ده نو دې کې خو اوسنی حکومت چې دی نو دې دا ویلي چې د سره د 200 کسانو داسې یو ډله ده چې هغه معاشي ماهران دي هغه چې کوم نظام پیپلز ګوند خراب کړی دی یا مسلم لیگ نون خراب کړی دی هغه بسم کې بل دی بدادا و هم کول چې بهر ملکونو کې پیسې دی هغه وروړي هغه پیسې دی پیدا نه کړی شوی د دې مطلب دی چې دی به دروغ وایل دی دا ویل شر دی به د بهر ملکونو د ایم ایف نه قرض نه اخلي او پاکستان کې خپل پیسې دی دی نو ایم ایف نه دی اوس قرض اخلي لګیا دی دی به دا ویل چې د نور بهر ملکونو به خیرات نه اخلي لکه سعودي عرب نه نور نه اوس دا غونه خیرات اخلي نو مطلب دی چې وسنه حکومت کدا تور لګی دا هغه حق دی خو په ظاهره دی چې کوم لزونه کړی نو هغه شان وس نه کوي څنګه چې لزونه کړی د شو د حکومت د اپوزیشن د کامیابی یا د ناکامۍ چیلنج دا یو ډیر مهم سوال دی او د سیلنه داسې کېدی شي چې په پاکستان کې یو خو چې د اپوزیشن سره مخالف ګوندونو سره کله پوز ملګرتیا کړی وي په ظاهره باندې نو هغه اپوزیشن یا مخالف ګوند کامیابیږي په ظاهره د اوسنی اپوزیشن سره پوز نه ملګری پوز د پاکستان د پوز سره ولاړ د اوسنی حکومت عمران خان سره ولاړ یو پکې دا غټه خبر ده دویم دا چې په دې کې داسې ګوندونه دي لکه جماعت اسلامي دی پکې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله ده پکې بلخوا پکې مسلم لیگ نون دی بلخوا پکې پیپلز ګوند دی بلخوا پکې عوامي نیشنل پارټي دا ټول ځدی خیړه ګوندونه دي کم ته چې رائټ وینګرز وای ځنې کین اړه دي کم د چیل لیفټ وینګرز وای بیا په خپل د پیپلز ګون د مسلم لیگ په خپل کې رقابت ته په پنجاب کې هم رقابت ته په سند کې هم رقابت ته د دغه شان د مذهبي ګوندونو سره هم رقابتونه پاتې شوې دي د دې چلن په خپل کې ډیر زیات بي چې په کوم خبر به سوق مشرکی وسنګ بکې البته ک ایجنډا دا وي چې حکومت ته چلن جوړ کی مشکلات جوړ کی نو په دې کې به کامیاب شي البته دا اتحاد به د انتخاباتو اتحاد به نه دا ممکن نه دا په پاکستان کې د دې شوی تجربه ډیر دي او کامیاب شوی کله نه دي جماعت اسلامی او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن په خلکو کله نه دي کامیاب شوی نو نو نور نه کامیابی امکانات ډیر کم دي البته کدا جوړیږي نو هم مقصد به یوازې دی چې د وسنی حکومت ته مشکلات سیوا کی او د هغه نه هغه ته پوسونو کی کم چې د اپوزیشن کردار وي
ډیر مننه
هر کله
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار په ورځ هم ډاکټرانو خپل احتجاج جاری ساتلی دی خو سوشبي وړاندې یو خبر دا هم راغلی دی چې ډاکټرانو د خیبر پختونخوا په پېښور کې د لیډی ریډنګ هسپتال دننه او پی ډی د دوه ورځو لپاره پرانستو اعلان هم کړی دی زموږ سره دا وخت د سکایپ تلاري د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د یوت اسوسییشن د کابینې غړی ډاکټر سراج کمال صاحب راغلی دی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې ستړي مشوایو په خیر راغلی
مننه جی نړۍ مننه جهان مننه
درته وایي ډاکټر صاحب نن تقریبا 15 ورځ ده چې تاسو احتجاج کوئ حکومت د خبرو اترو وړاندیز هم کړی دی تاسو خبرو اترو لپاره تیار یې او غټي سغختنی مودي
بسم الله الرحمن الرحیم لټول اول خو تاسو د دې ټي وي د دې چینل تاسو د ټول ملګرو نړۍ مننه چې لدی غږ هغه پلیټ فارم مونږ ته راک خوشاله پدې ما چې یو طرف ته زمونږه بدنی ځانی او د مستقبل د ډاکټرانو په داو باندې دی د هغې لپاره مونږ چې دینو د احتجاج لار پیل کړی دا نو بل خو مونږ پدې پوهیږو چې د اولس رانړي زیات افیکټ کیږي نو دا زما غږ د داسې سور پلیټ فارم په لار باندې ډیر مناسب غنم او خوشاله يم تاسو مننه کوم دوه خبرې دي جی دانن چې پټول صبح کې ډاکټران احتجاج ته کوشش وی دي او د هغه براهراست افیکټیز چې دی هغه مرضی دے اولس تھے غریب عوام دے او کا میڈیا کرز دی او کا ہر سوک دے خو عوام دی نو ددی موجودہ احتجاج وجہ چې دا اغه زمونږ پروفیسر دے تاسو به خبر یې نړۍ په خبر ده چې یو ډیر ان سوشل د انساني کرخونه او د مدار نبیخي بهر یو حرکت شوی دی د هیلت ډیپارټمنټ دا ډیر غټ ستند غټ پیلر دی د یو ملک د پاره اغه مکمل طور په خړپوسو دی اغه په وینټیلیټر باندې پروت دی په وینټیلیټر باندې ولی پروت دی لدوی غلط پالیسی غلط سړی غلط کار د یو مناسب کار د پاره غلط سړی راوستل پاغه باندې اغه کینول د هغه نه اغه کار غستل کلم نکېږي
چونکه وخت لګ د مونږ په 15 منټو کې زیات پروګرام وای چې ډېر خبرې ساتو واخلو خدای راته وای چې آیا دا غینه مخکې یو داسې پیښه شوی و چې ګینه د صحت یو اعلی چارواکي پاغو باندې د وشتل شو به د غیر صدغه یو پیښه وشوله د دغه دواړو یو عکس العمل هم کې دی چې خو غټي غوښتنې دا وخت سیدي او حکومت وای چې ډاکټران به د یوې نوې پالیسۍ لارې چې د ډومیسایل کم دی کېدی هغه ځایونو ته بلیږلی کېږي په دې کې بد څه شته او نور چې کوم سیدي هغه راته تاسو وایئ چې کوم نور پکې داسې سیدي چې هغه تاسو ته اکسپټیبل نه دي
زه تاسو ته جی د احتجاج کې د ډومیسایل بیسډ ترانسفر دا خبره هم شته ده خو زه دا بالکل اخر کې اقدمه اول سربې خبرې چې دا در سره کوم جی دیکھے ایم ٹی آئی دا اگین الان دے راغلی جی ایم ٹی آئی دوی دا لاسٹ تھری ایئرز دا پارا پدی صبح کے اپلائی کو وائز میئر آغ کولے نتیجہ رانوڑا زکہ رانوڑا کہ یویشت دا دی صبح نام گرامی ترین پروفیسران هغه د ایم ٹی آئی دا لاندې چې کوم سلور غټو اسپتالو کار کوو هغه پروفیسران هغه اسپتالو نه پریخول چې کوم چې د کوم پروفیسر دلان دی زمونږ دی هیلت منسٹر صاحب زدکل کې دې شکړې وی دی به دغه شاګردانو شاګرد وی اغه هسپتالونه پریګ دی اغه کې نورې 50 خبرې دا سره وتی دي چې اغه یو زکوم نو ټیم کم دی خو هغه فیل شو پغې دیم پوه دی گورنمنت پم پوه دی عام ولس پم پوه دی ډیسکس کیږي غټ سور اب ټاپک ته چې دا فیل شو اغه شه دی ترانسفر کړي ڈی ایچ اے او ریجنل هیلت اتھارټي آر ایچ اے دی لوز دا شکل ورکې یعنی زمونږ دی کلو تاو ضلعو ته دا نظام راکوزي اغه نه زه خلاف یم دا اغه نه زما سره بیا ارګومنٹس دي خبرو ته سره بالکل کې نه ما د دې هیلث ډپارټمنټ په خبرو کې وزن وی ل دوی په دلیل کې وزن وی او دې سره دلیل وی زب و سره زم تاسو گوا کوم دا ټول اولس گوا کوم خو کدی زمون سره په خبرو کې کینی دو سره خبرو ته کینم زما سره بللار نشته مذاکرات بخا مخا کوم زه خو دې مجبور کوم چې ما سره مذاکرات ته کینی زما طریقه زکه داسې د احتجاج دا نه چې مذاکرات ته کینو جی نو یا خو زما خبره ټیکي او یا بل د ټیکي دا مذاکرات تی زما نن هم ملګرو ته دا پیغام وو شوه دې ډیسکس شوه دې چې دا دې اوپن وشي د دې میډیا تر مخه وشي چې هر سړی په دې پوه شي زکه چې ډاکټر بلیک میل کیږي ډاکټر بلیک میل کیږي عام اولس زمونږ نه ډډه کوي چې دا ډاکټر په غلطه دی خو د ډاکټر د کار نه علاوه د هسپتال څومره ستونزې دي هغه د کورکوټي دي که د ټی ایچ کیو نه تاسو رالی په غټو د صوبې په غټو سپتالو ودروي دغه ټوټل ذمہواری چې دینو دا د ګورنمنت دی هغه نه پوره کیږي دی د آر ایچ ای او د ڈی ایچ ای د لاندې داسې کوي جی چې دغلته به یو خپل کمیټي جوړیږي اټانمس باډي به وي اسپتال به خپل باندې انکم کوي خپل پیسې به ګټي او واپس په ځان باندې لګي بیا به د ممبرز جوړیږي
درته وای چې یو خبره پکې دا پلنډ ټکو کې بکوي چې وخت هم لګ دی چې د هسپتالونو د شخصي کولو تاسو چې هسپتالونه پرایوټایز کوي تاسو په کوم بنیاد باندې وایي چې دا به څنګه پرایوټایز کیږي آیا چې ګینې د نور چې کوم پرایوټ یا شخصي هسپتالونه دي هغه شان به وي او که څنګه
ګورو جی پرایوټایزیشن د سیده چې د دې هسپتال ز زما سرویس سټراکچر پکې کوېشن مارک ته ځکه کوېشن مارک ته چې په 2 اور 3 ایئر دې ډیسکس کوي لګیا دي په 2 اور 3 ایئر بیس باندې بچوي نو دې په خپل باندې د دغه هسپتال دا کم ممبر چې دی بورډ اف گورنر چې دی دی به سلیکشن کوي دی به زما ترانسفر کوي دا ټول قصبا د تحصیل د ناظم انډری دله به ممبرز قتل کیږي زما په دې حواله باندې ملګرو سره دا هم زه نظر تاسو سره شریکوم چې په دې کې به دا کیسه چې دا ډېره زیاته پولیټیسایز شي دا به د کلو د میټریکولیټ او د ناظمان او ته حواله شي هغه تحصیل ناظم جوړیدای شي نو زبد هغه انډر کار کوم نو بیا بدلته کې هغه د یو پارټي سره تعلق ساتي نو نور ناظمان به الیکشن بیلی نو زب مکمل طور چې دین پولیټیسایز شم دا ادارې دی پولیټیسایز کیږي او تر یو حواله سره دا هم د دې اثر دی بل پرایویټایزیشن یده سره چې دا باقاعده یو کمپنی دا غنوم زما یریږي دا هغه اصول دی دا هغه اصول د لاندې چې دینو تاسو په تل خپل ژوند ته وغه ته پریده چې تک ژوندې پاتې شوي او کته مړ پاتې شوي داستا واک اختیار دینو پای کې حضور کیږي ډاکټر رو کیږي بل خبر زاده جی چې په دې کې پرایویټایزیشن کې د ډاکټر د سهارې د لس روپو او پیړي پرتی چې دا ډایرک دانګي 500 روپو ته دینه علاوه له دوه بجو نه پسته چې دینو زما د الټرا ساوند د ایکس ری د هر یو ټیسټ چې دی هغه تیګنا ډبل ریټ کې خپل شوی دی او د ډاکټر به پیس وی ته اسې تاسو پر خپل پروګرام کې وختیم ډیسکس کړل د ډالر په خپل باندې ډالر چې دا پورته خطر دی نو د دې اثرات په صرف په پلاني شي باندې وینځي دا به د مریض په دې صحت باندې وي د هر ځای پورې چې دینو د مشره او د دې نظام د لاندې مونږه
مختصر
مونږه ناکام وینو ایکسپیرینس مونږ خپل نه شوی جی مونږ وایو چې یو کال بعد په دې باندې اولس او دغه ګورنمنت په خپل هاي هاي کوي لکه د ټول نورو د حکومتي وقتی چې کوم پالیسي دی پاره چې مونږ هاي هاي کوو بیا به سبا
په دې باندې درته وایي په یو منټ کې خپل خبره تاسو مونږ سره وکړي که تاسو د حکومت سره کینې خبره ترې کوي او په دې کې دا یو ډیماند هم چې تاسو به چې کوم ځای د میسایل څوک لري هلته به ډاکټران زی تاسو دې غوښتنې ته او ځینې نور غوښتنو ته حکومت در سره کینو خبرو کې تیاری
یاره چې یو خبره کومه دا د ډومیسایل بیس ترانسفر دا خبره چې دا خو سرکاري خبره ده کنه جی تاسو په پوهه سرکار دې ټیک ته جی دې مالیږي دغه سرکار به هر سرکاري بندا په ډومیسایل بیس باندې بیا لیږي یو خبره زما ډیوټي چې دا از ا ډاکټر زما ډیوټي په دو میسایل بیس باندې کدی کی بد اس خبرم نه دا د دې مونږ داسې غنینیو خلاف چې دا مونږ روکیږو خو زه په دې کې د عقل او دلیل یو بل قصه کوم د دلیل
دا توي ډاکټر صاحب چې په لری زینو کې خلکو ته سہولتونه نشته او که تاسو حالت لاړ شي نو خلک په بیا په خبرته
دراته په دې پاکي ورته
اسانتیا به مله یو تاسو تاسو چې کوم موټو دا غم خدمت کول دي
زه دغه وایم جی هغه به خولي خبر وي خو زه په خپل تعلق ساتم له بونیر سره زما چې دا وخت کوم هسپتال کې ډیوټي ده زه له دې لپاره جوګای ما او دلته کې کار کوم په مثال بیس باندې الریډی ناست یم خو زما سره په څنګه یو بی ایچ یو ده هغه بی ایچ یو ته چې ته په مثال بیس باندې د پیښور نه ولک را لګي هغه کړي سپیشلایزیشن ده نو د سپیشلایزیشن د بنده سره به ته په بی ایچ یو کې سکه د دې سړي ضرورت په کوم ځای کې ډیر دی زه وایم دا دی په نیډ بیس وشي چې څومره یو سړی قابل دی علم ډیر دی ډیګری ډیری دی توان ډیر کړی دی د نیډ بیس باندې هغه ځای ته ولېږه چې کوم ځای د ضرورت ډیر دی اول ته فیسیلیټیز دي په بی ایچ یو کې په سپیشلایزیشن یو کس چې دی داغه ټوټل کیسه پسه ده انویسټیګیشنز دي انویسټیګیشنز د ډاکټر او د مریض ترمنځ چې د کلمې کار ادا کوي په بی ایچ یو کې ستا سره هیڅ نشته نو په نیډ بیس باندې چې زه ما سره د سپیشلایزیشن په بی ایچ یو کې کینای الته به چل کیږي
سمه ده ډېر مننه چونکه په پروګرام کې موږ سره نور هم ډېر رپورټونه هر سری موږ ساسرا هم په دغه مسله باندې د ډاکټرانو هلتال باندې
خبرو کوي اخري خبر سره دا کوم بالکل په 2-3 سکندو کې خبره داسې راټولوم چې په دې لار باندې زما د پښتونخوا دا وخت چې څومره سیاسي ګوندونه دي زه ټول ته داسې لاس نیسم په دې خبره کې راکوز شي ولې راکوز شي عوام په تکلیف کې دي مونږ واړو نه چې عوام په تکلیف کې شي ذمہاری د وخت د موجوده حکومت ته چې ریلیف ورکي هغه هډ حرام شوی دی کلک شوی دی چونکه د دې حکومت راوستو شاته زورور سوچونه موجود دي دی هغه طرز عمل اپناو کړی دی سیاسي ګوندونو تقواس کوم چې راکوز شي د دې ولس فکر دی وکي دویمه خبره کله حکومت سره سبا کینو کبل ورس کینو کبل ورس کینو په خبرو باندې په یو خبره مصر خلاص ته چې د ایم ٹی آی تلان دی چې کوم ڈی ایچ ای دی او آر ایچ ای دی په دې مونن احتجاج کړي که سبا را سره نمونی یو میاش په نور کوو یو حل دی د ایمرجنسی بندولو بیا به زده حکومت په مری غلې شم هغه مونږ بندو په دې نه چې هغه زمنګ صرف او صرف به هيسي د ډاکټر د قام سره یو واجب تړوند زما کار دغه په دغه در زمانه سو کوم ډیر نه پويږي نو هغه بندوم نه
حکومت
ته ټف ټایم ورکول شم چې زه ایمرجنسی کوم دې خبرو ته مونږ نه رسوي جی مننه
نه مننه تاسو ته مننه مونږ سره دراتلو
په خیبر پښتونخوا کې مو د ډاکټر کمال سراج له خولې نه د ډاکټرانو د تنظیم له اړخه د دوی دلیلونه واوریدل چې ولې دوی په خیبر پښتونخوا کې دغه احتجاج پیل کړی دی او په څه ډول دوی خبرو ته حاضرېږي او د دوی دلایل څه دي. خو دا چې په خیبر پښتونخوا کې حالات اوس د څه ډول دي او دغه احتجاج کوم ځای ته رسیدلی دی، څه ستونزې پیدا کړې دي، په دې اړه زموږ همکار عدنان رشید شیبه مخکې زموږ له خبریال حمید الله سره خبرې کړې وې چې دا د تاسو په مرته راګرځو.
نن پنځم ورځ دا چې د پښتونخوا په غټو روغتونونو کې چې کوم ډاکټرانو کونسل سوري لاندې احتجاج شروع کړی او نن هم په پنځم ورځ باندې د پښتونخوا چې کوم غټ هسپتال نه دي، خاص کر د پېښور چې کوم ټچ کېر غټ هسپتال نه دي، په هغه کې ډاکټرانو کار بندیز چې هغه دوام لري. یوازې د بیرنی سرویسز خدماتو نه علاوه چې کوم ایمرجنسی سرویسز دي هغه نه علاوه نور چې کوم ډایګنوستیک او د علاج کوم سہولیات دي نو هغه ډاکټرانو نه ورکول. یو خدا وچنن د رسخت ورځم دا د اتوار ورځم وه، په داسې ورځ باندې د اکثر ډاکټرانو چې کوم وي هغه چټیانې هم وي، خو چې کوم په داسې ورځ باندې ډیوټي ټاکل شي هغه ډاکټرانو هم په وارد کې مریضان یا چې کوم په کمرو کې مریضان دي نو هغه نه قتل او صرف ایمرجنسی کور چې کوم دی هغه ورکاو. په دې حق باندې چې کوم زمونږ په د صبې په نورو غټو خارونو کې هم معلومات چې کوم ترلاسه کړی نو هلته هم دغه کار باندې چې کوم دی هغه لا روان دی د ډاکټرانو لخوا چې کوم په ټول صبح کې اعلان شوی دی او تر اوسه پورې د ډاکټرانو د خپل احتجاج چې کوم دی هغه واپس اغست نه دی او دغه رنگ د پرون داسې په دې احتجاج کې د هسپتالونو چې کوم نور عمله ده ټیکنیشین دي نرسان دي نو هغوی هم په دغه احتجاج کې ورګډ شوي دي او هغوی هم د دې سره چې کوم ډاکټران دي هغوی سره د چې کوم د ډي ایچ او آر ایچ په خلاف باندې دوی احتجاج شروع کړی دی نو پای کې د برخه اغستو د پرون هغوی هم اعلان کړو.
حمید الله صاحب، حکومت او خاص کر گورنر خیبر پختونخوا چې دغه وړاندیز کړی و چې ډاکټرانو ته ویلو چې د یوشتما مئی باندې د خبرو اترو ته کینی، د ډاکټرانو سوای چې دوی ولې تر اوسه پورې خبرو ته نه کینی؟
ډاکټرانو خو ویلي دي چې وي په حکومت سره خبرې کوي، خو ډاکټرانو په حکومت باندې بیا دا تورم لګی دلته چې حکومت نه پکار دي چې دغه مذاکرات چې کوم دي هغه زر کړي وي ځکه چې د نخې په ورځ باندې څنګه تاسو ویل چې په وشتم د کوم خبرو شو جار شو پای کې د دعوت نامې د ډاکټرانو ته د خبرو په حق لبان دي نو پای کې د نخې ورځ ورکړل شوی. د پورن عمران خان هم چې د پېښور کم سفر کړی دی پای کې هم هغه په ډاکټرانو باندې دا مسله چې دا د مذاکرات د لارې د خواري غیر زور ورکړل دی، خو تر اوسه پورې چې کوم دواړه اړخونه دي که ډاکټران دي او که حکومت دی نو هغوی وایي چې دا هغوی دریځونه ټیک دي او هغه داسې نه ښکاري چې کوم یو فریق هم د خپلو دریځونو نه په شا ځي. د نخې په ورځ باندې دغه مذاکرات چې کوم دي هغې ته اوس ډاکټران رضاري چې هغې خبرې کوي، تر رایې پورې د ډاکټرانو چې کوم کونسل دی د هغې د خیبر پښتونخوا ډاکټر کونسل چې په کې د ډاکټرانو ډېر نماینده تنظیمونه چې کوم دي په دې احتجاج کې شامل دي هغوی دا وایي چې د مذاکراتو پورې تر څو پورې چې شوي نه وي دا احتجاج چې کوم دی دا به دوامدار وي، خو دا احتجاج دا مذاکرات چې دي دا حکومت وړاندیز شوي هغه د نخې په ورځ کړی دی.
ډېره مننه احمد الله صاحب.
ډېره مننه تاسو نه.
اوس هم د افغانستان حالات. د افغانستان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې چې په دوحه کې پیل شوې دي دا څو میاشتې ډېرې اوږدې شوې او ځینې شکونه یې هم ځینې څېړونکو ته راپیدا کړي دي چې دا خبرې به بالاخره کامیاب شي او کنه. په همدې حال کې د طالبانو د ویاند او د امریکا د فوج ویاند چې په افغانستان کې میشتې دوغو ترمنځ په ټویټر باندې یو شمېر کمیټونه یو بل ته ورکړي دي او یو بل په دې ملامت کړي دي چې ګنې د سولې غوښتونکي نه دي. طالبان وایي چې په افغانستان کې جنگ امریکا پیل کړی او د امریکا د شتون په صورت کې دا جنگ نه ختمیږي، خو امریکایان بیا وایي چې طالبان له امریکایانو سره نه جنگیږي بلکې چې جنگیږي له خپل افغانانو سره جنگیږي او خپل افغانان وژني. په دې حق له د مختار خلیل صاحب د رپورټ واکشي.
د افغانستان طالبانو او د امریکای فوزی چارواکو په سوشل میډیا جاری کړو خپل پیغامونو کې په یو بل جنگ ځپلی افغانستان کې د امن راوستو د حل زلو د تالا ترغکولو تورونه پوری کړی دي. د افغان جنگ د دواړو فریقو خپلو کې تر یوې میاشتې پورې د خبرو اترو کولو نه پس په ټویټر یو بل پسې مخالفه بیانونه شروع کړي دي. د دوی خبرې اترې د طالبانو لخوا د جنگ په میدان کې د حملو جاري ساتلو له سببه ناکامه شوي دي. د افغان طالبانو او د امریکای په مرسته د ولاړ افغان ملی اردو ترمنځ د اوسنو ورځو کې شوو خونړو انخطو کې په سوونو خلک وجلې شوي دي چې لوی شمیر بې ګناه افغانان هم پکې شامل دي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خالی نا وخته په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې افغان طالبان نه بلکې امریکا امن نه غواړي. ذبیح الله مجاهد د افغان طالبانو دا زړه خبره تکرار کړې ده چې افغانستان کې د اولسو کالو راسي د تود جنگ ټوله ملامت د امریکای د فوج په سر ده. ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پیغام کې په صفاتو کې دا خبره کړې ده چې تر سو پوری امریکایان په خپل فوزی طاقت د افغانستان په خوره قابض وي نو هیڅ یو رښتونی افغان به ورسره امن او سولې ته کیننی بلکې خپل وطن نه په وستو به مجبوري. دا خبره د امریکای د فوزی ویان د کرنل بټلر د دې بیان په جواب کې کړې ده چې طالبان یعنی افغان ملت ته نقصان رسوي ځکه چې افغان ملت امن غواړي. خو ذبیح الله مجاهد کرنل بټلر ته په ټینګه سره جواب ورکړی دی چې د افغانانو د نمائندګۍ په ځای د صرف د امریکایانو په حق له خبره کوي او په افغانستان د خپل قبضې ختمولو په لارو چارو دی غور کوي. کرنل بټلر د ذبیح الله مجاهد د دې وینا په جواب کې ویلي دي چې مجاهد په دې ښه پوهېدی چې دې رښتیا خبره نه کوي او په دې ټول افغانان هم پوه دي. افغان طالبانو سره د شر فساد راکمولو موقع شته خو دوی دې موقع نه فایده اوچتول نه غواړي. کرنل بټلر زیاته کا چې طالبان د افغان اولس د ارمانونو پروا نه لري او افغانستان ته نقصان رسولو ته ملا تړلې ده. د زیاته کا چې صحیح لار د امن لار ده. د کرنل بټلر په دې بیان ذبیح الله مجاهد سخت تو کړی دی او په ټویټر جوابي پیغام کې ورته ویلي دي چې دا رښتیا نه دي چې امریکایي فوجونه په زور په افغانستان را ننوتی دي. بشمیره بمونه غرزولې دي او په زرګونو افغانان په زندان کې اچولې دي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د افغانستان پارلمان د مشر د ټاکنې لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې د وکیلانو ترمنځ تاوتریخوالی لا هم هغسې موجود دی. وکیلان تر اوسه پورې د انتخاباتو د لارې د پارلمان رئیس ټاکنه کې بریالي شوي نه دي. نور حال پې د افغانستان نه د ډی رادیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو درې ورځو کې په دې نه دی بریالي شوی چې د پارلمان ریاست ته خپل مشر وټاکي. نن د غونډې په دریمه ورځ پارلمان ریاست د څوکۍ د ترلاسه کېدو لپاره د دوو کاندیدانو د پلویانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړو وروسته له هغې رامنځته شوي کوم چې تیره ورځ یو کاندید کمل نصیر اصولي او میررحمان رحماني 50 جمع یو رایې ترلاسه نه شوې کړای. د پارلمان موقت رئیس میررحمان رحماني د خپل پریکړې لمخې د پارلمان د رئیس په توګه اعلان کړ. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي الاګل مجاهد لاډیوي سره په خبرو کې وویل د نن ورځې په غونډه کې د وکیلانو ترمن رامنځته شوي فزیکي او لفظغي شخړه د قانون خلاف ده.
اخوانه لکه چې چاقو چا ایستلی و همدغه پروګرام و نو یا وکیلانو ضرورت نه دی چې په دننه تالار کې باید حق منطق کار واخلي او صحبت وکړي. هغه وکیلان دي چې دلته قانون جوړوي باید خپله غیر قانوني کار ونه کړي.
الاګل مجاهد زیاته کړه وروسته له غرمې د یو شمیر بې طرفه وکیلانو او همدارس د پارلمان ریاست ته د دوو نوماندانو د ملاتړو وکیلانو ترمنځ ګډه ناسته چې د قانون خلاف غوښتنې پکې مطرح شوي بې پایلې پای ته ورسېده.
او زه خپل هغه فیصله کې وم دغه فیصلې رئیس زه وم هغه فیصله ونه منل شو. بیا ادب دا و چې نایب اول باید اصولي شي او رئیس پارلمان باید رحماني شي.
په ولسی جرګه کې د خوست ولایت د خلکو استازی هلمن ډیوي ته ویلي د افغانستان د درې دیرشو ولایتونو استازو په شوي غونډه کې پریکړه وشوه چې سبا به د پارلمان ریاست لپاره د نویو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي.
دا نه غواړو چې د دوه تنو تر لاس لاندې ولسی جرګه ګراوګانه پاتې شي. یعنی دوی هم د ولسی جرګې غړي دي، دا معنی نه ده چې هر څه باید دوی وکړي. نو سبا ته تصمیم ونیول شولو چې دوی دواړه به لرې کیږي او د سر نوې انتخابات کیږي او نوي خلک به راځي.
د افغانستان د پارلمان مشر د ټاکلو لپاره وړ مور شوی انتخابات دویم دور ته وغځېدل، خو دواړو نوماندانو کمل نصیر اصولي او میر رحمان رحمانی ونشول کولی چې د ټاکل شوي طرزالعمل له مخې 50 جمع یو رایه ترلاسه کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه وایي چې هیواد یې تل کوشش کړی دی چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي او همداشان په خطه کې د ثبات او امنیت لپاره کار وکړي. د هغه دغه خبرې پرون شمالي وزیرستان کې وکړي، چېرته چې هغه د پولې څیرمې سیمې وکتلې، د غزن تار د لګولو چارې ولیدلې او همداشان د په سیمه کې د امنیت جاج واخیست. بل پلو د قومي اسمبلی یو غړی محسن داوړ بیا وایي چې د پوج د پاکستان پوج دروسه په دې نه دی توانېدلې چې په وزیرستان کې امن ټینګ کړي، او بلدا چې هغه وایي چې د پاکستان پوج هم قوم ته او هم دنیا ته دوکه ورکوي. په مخکې په دې حکله د عدنان بیټنی رپورت.
د پوځ سرلشکر جنرال باجوا د شمالي وزیرستان د سفر وروسته د پوځ ویار میجر جنرال آصف غفور په ټویټر ځنې عکسونه خپره کړي او ورته لیکلي د تحفظ نه د سولې او پرمختګ په سفر روان. د پوځي ویان د ټویټ ته په جواب کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ او قومي پارلمان غړي محسن داوړ ویلي د خپلو پولونو تیرېدل زموږ د غیر آئینی واکمنو د خوښۍ کار دی. په پرمختیا او کارونو ویاړ کول او حکومت پلاوه ګډ طالبانو ته امنیت ورکول څنګه تحفظ یقیني کول دي. د پرمختیا او کارونو ملکی خلکو ته پرېږده، خپل دنده کوه، تر هغري لمنځه یوسه په ځای ددي چې نور یې وتوانوي. د پوځ مشر شمالي وزیرستان دا سفر په داسې حال کړی چې یوازې په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وو پوځي سرتیر په بیلابیلو بریدونو کې وژل سوي. د دې ترڅنګ یو خصدار ځواک سرتیر او یو قبایلی مشر هم وژل سوي دي. د پاکستان پوځ د 15 کلن ضرب عذب عملیاتو وروسته ادا کوي په سیمه کې امن پر ځای خړې دي، خو ځای خلک او د پښتون ژغورني غورځنګ بیا د اندېښنې سرګندوي او پښتنې راولاړوي چې په سیمه کې امن پر ځای کړی شوی بیا ولې دغلته وخت په وخت د بد امنۍ او هدفي وژنو پیښې رامنځته کیږي. په دې اړوند د سیمې د قومي پارلمان غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ محسن داوړ وایي
برا خوځي تاغه دا چې دا سیما د دروازه په فسادل ته پینځه کاله نور مشو خو لا تر اوسه پر د دې وړې غونډې دلته دا وړه غونډه کې علاقه دي کلیر نه کړه. بیا دا علاقه اوس پر کلوزډ ایریا ده، د ټول خلک چې کوم واغې دي دلته ساتلی او د سم مقصد د پاره ساتلی او هغه نه هم نو خبر تاسو کو دا بل ورځ دلته په دې علاقه کې ډرون حمله شوی و یا نور مونږ داسې خبرې کو چې په دلته پورا دا عملیات هغه شنه دی پال شوی. نو پس اسه کوم تم دو کور کوي، دنیا تم دو کور کوي چې لکه دا د استاد مونګرالو یو شمالي وزیرستان په کومه کاله کې ستانه نه کلیر کی. نو ته کړي رغټه دا ویو نه
د یادونه ده چې 13 ورځ د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان د افغان پولیس سره پرتی د هغو سیمو سفر کړی چرته چې د 15 کلن ضرب عذب عملیاتو له امله به کور شوی کډوال تر دې مهاله بیرته خپل سیمو ته نه دی واپس کړی شوی او دوی د خپل کورونو څخه لري وریا د کډوالۍ په کیمپونو کرایا په کورونو او خپل خپلوانو سره د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د دې ځای څخه به کور شوی زیاتره کډوال د پولې پورې غاړې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. عدنان بیٹنه و شمالی وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د خیبر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا سرخار په خبر د دورې په وخت د دغه صوبې سره یو ځای شوو اوبو قبایلي ضلعو د مشرانو سره لیدلی دي او ولیدي که څه هم په دغه سیمو کې اصلاحات راوستل کیږي، خو د دې سره سره به زوړ نظام هم چلیږي، یعنی د هغه ځای د جرګو چې کوم نظام دی هم په دې باندې زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد مومند د ځای خلکو سره خبرې کړې دي او یو رپورټ یې په تیار کړی.
تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمې مشرانو یوې غونډې ته خپل وینا کې وویل په قبایلي ضلعو کې به نوی نظام د زوړ نظام سره یو شان پر مخ بوځي. ځینې مشران وایي د عمران خان دغه بیان اندېښمن کړي دي. د ریډیو پاکستان تر مخه تیره ورځ عمران خان د پېښور دورې پر مهال گورنر هاوس کې د قبایلي ضلعو مشرانو ته خپل وینا کې وویل په قبایلي ضلعو کې د جرګو د لارې به د مسلو حل او د بلدیتي نظام لاندې به د کلي په کچ پرمختیایي کارونو فیصلې کېږي کوم چې د زوړ روایتي نظام ته نږدې دي.
اب جو هم نیا نظام لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بالکل آپ کے پرانے نظام کے ساتھ ساتھ چلے. جو نیا نظام ہو اس کے اندر آپ کی پرانی روایتیں، آپ کی ٹریڈیشنز، آپ کا رہن سہن، آپ کا رہنے کا طریقہ وہ کم سے کم متاثر ہو.
د وزیر اعظم دغه خبرې چې پخوانی نظام سره به یو شان پر مخ نوی نظام بوزي په اړه د مومندو ضلعي اوسیدونکو یو مشر شمس الرحمن وایي د عمران خان دغه څرګندونو اندېښمن کړي دي. د جرګې پخوانی نظام عام ولس ته هیڅ قسمه ګټه نه ورسولې. د زورورو او پولیټیکل انتظامی په خوښه به یې پرېکړې کولې. نو د 15م آئینی ترمیم وروسته د پاکستان آئین او عدلیه قبایلي ضلعو ته هم غځېدلې باید دغه آئین لاندې د ځایي خلکو سره هم چلند وشي.
مونږ چې دا اختیار ختمو دا مونږ رواجونه ختمولې، مونږ جرګې ختمولې، د ټولې دنیا زموږ جرګې نه دي کتلې. هغه شل کسان دا چې دوی مخې ته کېږي چې هغه ټول خلک کلل کړی دي، غریبانان یې لوټلي دي، غریبانان له سټونه مات کړي دي، د دوی مخې ته کېږي او زموږ رواج دی، زموږ دا دی، زموږ دغه دی. دا خو ډېره د افسوس خبره ده. خو مونږ یو بدترین دور ته بیا روان یو چې هغه اکثر پسې به ارمان کوو. زما نوم محمد صادق شیرانی دی، د سابقه اف آر ډی اسماعیل خان سره تعلق لرم. عمران خان صاحب چې کوم خبر کړی ده ملکانو ته، نو دا هر چا خپل نظر دی. زما په دې کې دا نظر دی چې څه یو دا قوت پر مرجر قوت سو خو موږ ته د خپل نظام او خپل سیستم باندې دا ملکانان او مسران او پوهان خلک د په اعتماد کې واخلي، د دوی په مشاورت له دې نوي سیستم سره هم آهنګ زموږ نظام دغه نمونه جرګې وسي او
د شخړو د هواري کونسل یا جرګې نظام د خیبر پختونخوا نورو برخو کې هم د تیرو څو کلونو راهیسې روان دی او کونسل وړې مسلې عدالت ته د تلو نه وړاندې فیصله کړې چې په عدالتي نظام یې د مقدمو بوج هم کم کړی دی. فیصلې ناخوښۍ په صورت فریقین کولی شي چې عدالت ته خپله مسله وړاندې کړي. شمس الرحمن وایي چې قبایلي ضلعو کې جوړېدونکو جرګو کې پخواني ملکان مکمل اختیار غواړي.
اما څه په څیر ناس خلک وایي چې موږ به دا کمیونټي یعنې اله کوو چې موږ جرمونه اچو او بیا یې اخلو. نو دا خو لکه فل پاور شه کنه چې یو سړی په سړي انسان باندې جرم وایي ما دغه خبره پښتانه ده خو هغه یعنې په زه جرم کومه خو ستا خوښه ده او که ستا خوښه نه ته به نه مني زموږ چې دا چلو نه شي.
په حکومتي کچ لا هم قبایلي ضلعو کې د دغه جرګو جوړولو نظام او دوی ته ورکول کېدونکي اختیار نه دی واضح کړی شوی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د پاکستان د بلوچستان صوبې په دریو ضلعو کې لویس ځواکونه په پولیسو کې شامل کړای شوي دي. دغه درې ضلعې کوټه، ګوادر او لسبلا نومول شوي دي او په دې اړه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. نور حال پرې له حمید سمسور نه په دې رپورټ کې واوري.
دغه امر د بلوچستان د کورونو او د قبایلي امور د څانګې له لوري خور شو. په دغه نوټیفیکیشن کې ویل سوی دي چې کوټه، لسبیلا او گوادر ای ایریا ګرځول سوی ده. د تیر میاست د بلوچستان صوبایي کابینه د دې منځوري ور کړې ولا صوبایي کابینه وی چې دغه پریکړه په کوټه گوادر او لسبیله کې د امنیت په خاطر باندې کړې ده چې دالته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري د مرکز پروژې روان دي د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفي ډلې د کابینه دغه پریکړه رات کړله نصر الله زیری په دې باب وی
دی حکومت یو غیر قانوني فیصله کړې ده چې د کوټي گوادر لسبیلا لیویز فورس ختم سي الانکه د 2010 اکټ یا قانون چې صوبایي اسمبلی پاس کړې ده لیویز دغه قانون مطابق صوبایي کابینه یا هوم ډپارټمنټ دا اختیار نه لري چې هغه د یو نوټیفیکیشن په ذریعه لیویز فورس ختم کی تاسو خبر یاست چې جنرل مشرف په دور کې دا لیویز فورس ختم سورسته بیا حکومت لیویز فورس بیرته بحال کړي موږ لیویز فورس دې هغه تربیت ور شروع کړي لیویز فورس ٹریننگ سنٹران خلاصو ڈائریکٹریٹ جوڑ سو آئی ٹی سیکشن جوڑ سو او نن کمانڈو ٹریننگ تک کم و بیش زر لیویز اہلکارانو کمانڈو ٹریننگ کرے دی
خود بلوچستان دا اعلی وزیر دا اطلاعات و سلاحکار عظیم کاکڑ بیا دا دغی پریکڑی ملاتڑ کوی او وی چې حکومت دغه پریکړه په کوټه گوادر کې د امنیت د پلوی کېدو لپاره کړې ده چې دلته بیرونی سرمایه‌کار راځي او خپلې پانګې اچوي دا دویم ځل دی چې حکومت دلته لیویز په پولیسو کې بدلوي تر دې لمخه په 2015 کې د 2002 د امر لمخه د بلوچستان ټوله لیویز په پولیسو کې بدل کړی وو مرکزی حکومت و دوی ته 8 ارب روپۍ هم ورکړي وې چې د دې خپل نظام پر ځای کړی خو بیا برته په 2008 کې د نواب اسلم رسانی په وخت کې د لیویزو نظام برته پر ځای کړل سو په بلوچستان کې پر 90% مځکه باندې د لیویزو نظام موجودیت لري او دغه ډول پولیس یوازې پر 10% مځکه باندې دي د لیویزو یو عسکر 14 کیلومتر د مځکې په حساب دی او دغه ډول پولیس یوازې پر 0.5 کیلومتر باندې دي په بلوچستان کې پر لیویزو باندې په کلنیزه توګه باندې 10 ارب روپۍ لګښت راځي او دغه ډول پر پولیسو باندې دغه لګښت 25 ارب روپۍ دی د لیویزو په سیمه کې د جنایاتو کچه د پولیسو په پرتله باندې ډیره کمه ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی او زوج پنړیوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوی دی زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې
اسې خو بلوچستان کې د ډیری مدینه د بلوچي اغیانو په حکومتي ځواکونو او ودانو باندې خونړۍ حمله جاری دي خو د تیری سمودی راسي د بلوچي اغیانو په خونړو حملو کې ډیر تیزواله راغلې ده نن یعنی د اتوار د ورځې د پاکستان د انګریزي جیبي د مشهوري ورځپاڼې ډان په غنا کې بلوچستان کې د جنگ د سرخط لاندې د اخبار د نامتو لیکوال د محمد عامر رانا یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د بلوچي اغیانو د تازه او زورورو حملو نه معلومیږي چې دوی نه یوازې د حملو خپل انداز بدل کړی دی ولې د حملو خپل صلاحیتونه او طاقت هم سیوا کړی دی مضمون لیکي چې بلوچي اغیان یا جنگیالي د مکران دننه او د مکران غیر چاپیر خپل قوت را جمع کوي چرته چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ د سی پیک نومي د اهمي منسوبې یو درنه منسوبه یعنی گوادر بندر پروت دی د خونړو حملو دا نوې لړۍ په داسې وخت کې پیل شوې ده هر کله چې د خلیج فارس جغرافیایي سیاسي صورتحال په عجیبه ډول په بدلېدو دی او د سی پیک منصوبه په خپل دویمه مرحله کې داخله شوې ده عامر رانا خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې زیاتره سیمه ییز قوتونه بلوچستان کې ډیر اهم اقتصادي مفادات لري او د خپلو غرضونو وستو د پاره د ډیری مدینه د خپلو ټوپکمارو بړیسو په ذریعه بلوچستان کې حالات خراب ساتلي دي دې قسمه جنگونو لا پاکستان افغانستان او هندوستان د وسلبند بړي سخپل ډلې جوړي ساتلې دي خو په موجوده وخت کې د حالاتو کې ایران او سعودي عرب د خپل مذهبي مسلکونو په حیثیت کې رادانګلې دي د پاکستان او د افغان طالبانو خپلو کې تعلق اگر که مثالی بللی کیږي، خو دا هم یو حقیقت دی چې افغان طالبانو خپل واکمن حیثیت برقرار ساتلی دی او په ډیرو منقوې د پاکستان فشار نه دی منلی. بل طرف ته ایران او سعودي عرب خپلو کې د مسلکي بغض او د کینې لرلو سره سره تاریخي او سیاسي رقیبان هم دي. د موجوده حالاتو په تناظر کې په دې پوهېدل څه ګرانه خبره نه ده چې ایران د سعودي عرب خلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو د خپو مضبوطولو په جواب کې سعودي عرب د ایران مذهبي مخالف جیش العدل ګوند په ملا ټپي. ایران دعوه کوي چې د ایران په سیستان کې د جیش العدل جنګیالي د پاکستان خاوره استعمالوي. بل طرف ته پاکستان کې د ډیرو خلکو یقین دی چې ایران بلوچ یاغیان په لاسو کې نیولی دي. د بلوچستان قیادت په دې نتیجه رسیدلی دی چې ایران خپل اقتصادي اثر رسوخ د خپلو سیاسي غرضونو لپاره استعمالوي. د پاکستان د بلوچستان صوبی یاغیان په ایران الزام لګی چې د دوی سیکولر ملګرو باندې ایران کې ډیر ظلمونه کیږي. د بلوچستان ډیر قام پرسته مشران هم غنی چې په کال 1980 او کال 1990 کې د ایران خفیه ایجنټانو د ایرانی بلوچستان سیمې یو شمیر قام پرسته مشران په کراچۍ کې وجلی دي. بلخوا د مقامی خلکو وینا ده چې د ډیرو بلوچو یاغیانو بال بچلا په ایران کې ځای ورکړی شوی دی. په دې سبب د پاکستان مخالف بلوچ یاغیان یو لحاظ سره د ایران محتاج دي او دا شان ایران په دې جنگیالو ډلو بشپړه اختیار لري. ډان اخبار خپل مضمون کې زیاتی چې د بلوچو بغاوت رو رو د بلوچ مشرانو د لاسونه په وتو دی. په دې مشرانو کې هر بیار مری، برامداغ بوکټی او بختیار ډومکی هم شامل دي. دا مشران زیاتره په یورپ کې پراته دي او ایران سره د اړیکو په لرلو ورته یورپ کې ډیر اهمیت اوس نه ورکول کیږي. بلخوا د بلوچ بغاوت نوې قیادت د درمیانه تعلیم یافته طبقې نه راپورته شوی دی او په یورپ کې پناه نه ده اخیستی. په دې سبب په دوی هغه شان څه فشار نشته کوم سره چې پخوانی قام پرسته مشران ایران سره د اړیکو لرلو له سببه مخ دي. بله دا چې د بلوچ یاغیانو دا نوې قیادت د ملک دننه پروت دی او خپل تحریک د ملک دننه د خپلو وسیلو په زور چلی. دوی زیاتره په مکران او چاغی کې ځایونه لري. دا سیمې ایران سره په پوله پرتې دي. محمد عامر رانا ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې بلوچستان کې د سعودي عرب په امداد وجود لرونکو جنگیالو ډلو ایران سره فکر مل کړی دی، ځکه چې په دې د شیعاګانو خلاف په بلوچستان کې لویه کرکه خوره شوې ده. په اقتصادي پرده د سعودي عرب په گوادر کې د تیلو صفاکولو د کارخانې د جوړولو په اعلان هم ایران نه یو دوه خطا شوي دي، ځکه چې د ایران په پوله بلوچستان کې د سعودي عرب د دومره درنې سرمایه کارۍ مطلب په گوادر خار کې د امریکایانو راننه وتل دي. د کوم چې ایران په هیڅ ډول قبلولو ته تیار نه دی. د ایران او د امریکې خپلو کې د ورځ په زیاتی تاوتریخوالي اثر به خامخا پاکستان باندې هم پریوځي، ځکه چې بلوچستان کې راتلونکو ورځو کې د ایران او د سعودي عرب د ساتلې شوو ټوپکمارو ترمنځ د تربګنۍ زیاتېدو قوي امکان دی.
د امریکا د ورجینیا ایالت په فالس چرچ ښار کې د آل نیبرز په نوم یو تنظیم چې مشري د پېښور سره تعلق لرونکي الیاس مسیحي پر غاړه ده هر کال پروژې میاشت کې د روژه ماتو لپاره اهتمام جوړوي چې په هغه کې د هر دین او هر مذهب کسان راځي او سره یو ځای کېني او خبرې کوي او مسلمانان خپل روژه ماتی کوي. دا ځل هم دغه تنظیم یو روژه ماتی جوړ کړی و چې په دې میلمسیا کې زموږ همکار وکیل خان هم ورغلی و او یو رپورټ یې برابر کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proud
د روجماتی دا پروګرام د مذهبي رووله او د نړۍ نورو مذهبونو ته د احترام په خاطر د عیسوي مذهب منونکو لخوا جوړ تنظیم چې آل نیبرز نومیږي د ورجینیا په فالچرچ سیمه کې راجوړ کړی شو چې ورته د شاوخوا ګرجو او جماعتونو د مشرانو په شمول د مدني ټولنې غړو ته بلنه ورکړی شوې وه. دې پروګرام لپاره غړي د شمالي ورجینیا یو تر ټولو لوی اسلامي مرکز ایډم سنټر د مذهبي رووله په لړ کې کارکونکو برخې مشرې پورنسا فریا خبریال د ډیوی سره په خبرو کې وایي چې د نورو مذهبونو په اړه د زده کړې او ورسره د خو اړیکو لپاره ډېر کم پروګرامونو ته ډېره اړتیا ده.
د دې رقم پروګرامونو سره د نورو مذهبونو منونکو ته د روژې په اړه معلومات ترلاسه کیږي. کله چې هم د ټولنې غړي په داسې پروګرامونو کې راجمع کیږي نو ورسره تعلق ښه کیږي او دا هغه خبرې دي کوم چې زموږ مذهب موږ ته ښایي.
نوموړی وایي چې په واشنگټن ډی سي او ورجینیا کې د مسلمانانو اسلامي مرکز ایډم سنټر هم د نورو مذهبونو سره د ښه تعلق په خاطر دا رقم پروګرامونه ترتیب کوي. الیاس مسیح چې د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره تعلق لري او د آل نیبرز نومې تنظیم مرستیال مشر دی. نوموړی وایي چې دا اول ځل نه دی چې دوی دا رقم پروګرام را جوړ کړی. د نوموړي په وینا دوی یوازې د مسلمانانو نه بلکې د نورو مذهبونو لکه هندوانو او یهودیانو لپاره هم دا رقم پروګرامونه کوي او کړی دي. نوموړی وایي چې داسې غونډې ډېرې ضروری دي.
دغه شانتي پروګرام چې دی دا ډېر ضروری دی جی. داسې پروګرامونه د خلک غونډېږي، یو بل سره خبرې کوي، یو بل سره ملاویږي. دغه پروګرامونه ډېر ضروری دی، د سره مینه محبت هغه کیږي او حوصله افزائی کیږي او ډېر ډېر خوشحالي لپاره ډېر ښه دی جی.
کاتی چې د ورجینیا په یو سکول کې د انګلیش استاد ده وایي چې نوموړی د یو ملګري لخوا د پروګرام ته رابلل شوی او د دومره ډیرو خلکو چې د بیلابیلو مذهبونو او هیوادونو سره تعلق لري په یو ځای لیدلو ډیره خوشاله ده.
د دومره ډیرو خلکو په یو ځای لیدلو خوشاله یم. زه په خپل په سکول کې د انګریزي استاد یم. زما په کلاس کې د بیلابیلو ژبو او مذهبونو طالب علمان دي. دلته پر راتګ داسې ښکاري لکه چې کور کې یم. دا د یو بل په اړه د زده کړې لپاره ښه موقع ده.
جمال خټک چې د لسیزو راهسې په شمالي ورجینیا کې ژوند کوي، نوموړی هم د خپلې کورنۍ سره د روژه ماتي دې پروګرام لا راغلی. وایي چې نوموړی په خپله هم د مذهبي رووالۍ سیوا کولو لپاره هلې ځلې کوي او اکثره داسې پروګرامونه په خپل کور کې ترتیب کوي.
اوس موجوده حالات ته وګورئ چې کوم دا ډېرې زیاتې مهمې دي. زکه چې چاته چاته نه ورځي هغه ته نه راغواړي نو غرفمه به څنګه ختم شي. دا واحده ذریعه ده چې غرفمه ختم شي. ډېر داسې قانون نه دی چې خلکو په زونو کې اسي چې کوم چې زونه کې کومه جوړ شوې دي او په کومه باندې هیڅ نشته چې موږ دوه خواته زور رزو زور د موږ خواته راځي ان شاء الله دا جوړ غرفمه به ختم شي.
برهان افریدی چې د خیبر پختونخوا نوې ضلع خیبر سره تعلق لري د نننی پروګرام په اړه وایي
ډېر خاندي وکړو. دا کسان دا ګور دي هرې کمیونټي هر مذهب نه دلته کې خلک ناستي او بلکې انټریکشن وشي خبرې اترې پېژندګلی وشي غلطونه ورکی شي. نو دا انټرفیت کړه لکه آل نیبر کړه د ټول وای ټول پړوس هر قسم خلک دی کې ډېر غواړي. نو دا ډېر خبرې کوي په کې دا چې ډېر خاندي وکړو
په دې غونډه کې وینا کوونکو د سیمې او نړۍ په حالاتو باندې هم خبرې وکړې چې پکې په خصوصي توګه سخت کال د ایسټر په اتوار په سریلانکا کې شوې خونړې پیښو کې وجل شوې او جوبل شوې کسان لپاره خصوصي دعاګانې وغوښتل شوې. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو هم په دې زبان دي زمونږ د یوې جنټې دا پروګرام سرته رسیږي. چرته زیمو د بشبوت با زمونږ همکار وکیل خان د دې ورځې اخیری پروگرام سره راځي تاسو کو بګوي تاسو علي سره پروگرام کې برخه حاصل شي او محمد خان
نوزه فواد تامي
تاسو نه یادو پړو سلام علیکم.